درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 65% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي. د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تاسیسي شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینی خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبه په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تن افغان حاجان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر یاسم او باندنیو چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړی چې د پیښې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت موین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قول زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمند کیږي تماس ونیسي. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. نن د نفوسو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بې وزلۍ سره یو ځای د نفوسو وده پکې خورا چټکه ده.
په افغانستان کې
ډیره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میش دی رساب کو نو د مدرسې او د مکتب او چنۍ کې هم مسولیت دی مور او پلار.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د کډوالو د سیل کبله په افغانستان کې د مرستې رسولو سیستم تر سخت فشار لاندې دی. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې افغان کډوال د روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي. په پاکستان کې میشت کډوال وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پی کی کی ګوند خپلې وسلې په سمبولیک ډول سوځولې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د جولای 11 نیټه د وګړو یا نفوسو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نفوس پکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. داسې مهال چې له پراخې بېوزلۍ او بیکارۍ سره هم مخامخ دی. د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د نفوس د زیاتېدو په برخه کې وګړو او هم بنسټونو له پلان سره سم کار نه دی کړی. د ولادي او نسایي برخې ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه عمر سره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکل ده بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه عادي فیسونه رسي او چې نه یې کې هم مسؤلیت دی مور او پلار څنګه کوي. هغه بیخي گزاره کوم 1,00,000 روپۍ ته دی مونږ مصرف رسي او همدا یو مونږ پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشرانې مجرد خویندې هم مرسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري د غشن د ژوند له سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له وخت بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر کوم مشکلات کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم ډېر ګراني ده. نو دا مشر ځینې مریض دي راته نو زه خپل په حیاتي سره دا کور چلوم د کورنۍ چلیږي مسره هیڅ کومک نه دي سوي.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمه حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن په پام کې نه نیسی امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال ته له خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوي پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نسی کولای چې بیا ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بنان سبب سوء تغذیه د پښې اطفال میشم.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده. ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي. نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي له بلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
ښاغلی له هڅوی د نفوسو دغه غیر پلان زیاتې د نه بیلابیل نورینو نارامینسته کړی چې تر ټولو مهمه بی وزلی او پراخ بشری ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر یو چا ویلی سږ زیږدیز کال به په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 لمریز کال د اګست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بېکاري په بېساري کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هیواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډېری برخه ترې کړېږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1404 لمریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي. نن د جولای 12 نېټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي. په یوه عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلي چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي د استلکیدو د ګواښ له کبله په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. دا سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښیي او وایي په پاکستان کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان هم وایي چې له جدي ناروغیو سره سره له دې ویرې ډاکټر او کلینیک ته مراجعه نشي کولی چې پولیس پې ونیسي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال 60 کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو 40 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او ACC یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړ دي غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي غزان سره بس کړ بچان سخت پریشاني سره مخه کړی نو زه خو هیڅ خبر ده د ډاکټرانو ته پریشن نه لانم کړی دی نو بس زړه نه زړه دی ټیم پوری ګوري زي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به به پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راخته لري دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رمزور غاړه د لم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانې به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هیواد د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله مو په تکلیف را پیدا شوی ده. زه په کور کې یم او زه خپل تقریبا 3 میاشتې چې مریض یم. ویزې د کموالي مودې اقتصادي جوخ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزې واخلي او یو تعداد چې ویزې ما اخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګه و بیخي زیات دی. هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مو پاکستان خپل هېواد ته ګیپور شو هلته مونږ په سابقه دولت کې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15 ویزو کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام ایس ایف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام ایس ایف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په لسمه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام ایس ایف د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولي ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو خزینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لوري د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وسخمي. د بې پولي ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مککی په حواله ویل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودیجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنې شویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته له دې ویرې نشي تللی چې پولیس به یې ونیسي او له هېواده به یې وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. دې شورا په یو راپور کې ویلي داسې مهال چې افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محمود عملیات کړی وو، په دې لاره دومره ایران پولیس دومره وځورولو چې حتی زما د عملیات ته دغه زخمونو ته ضربه هم ورسېدله. د هغې باوجود هم چې کار تکلیف په هر درجو ځان ور ورسولو، خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی، نه داسې درآمد موږ لرو، نه نواله کې د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نه وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو لږ درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونه شي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بېکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او د امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید رسنو شوي او کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دری مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 10 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونه ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وای. نور حال په دې راپور کې
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د 3 میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو 3 میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کېږي.
دوی موږ ته د تېر کال د 3 میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کېږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان ملولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1500 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو ملولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او ملولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم ملول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او ملولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1 دسمبر په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک ملولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر ملولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر ملولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډېری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمېر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې. د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 1.5 وسلوال نن راټول شوي وو او خپلې وسلې وسوځولې. لدې غونډې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چینمایي پکې خځې وي خپل کلشنکوفونه، قطار وزمې او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کې واچول او د اور لمبو د دې ماشینګڼو میلونه چې څوک یې د اسمان خواته وي راون غاړلې. کورت، عراقي او ترکی چارواکي هم هلته حاضر وو. د دې سمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده. نننی مراسم د عراق د شمال په کردستان سیمه کې د سلیمانیه د شمال لویدیځ په 80 کیلومتره کې په دوکان خارګوټي کې د جسانه په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو. کورد وسلوال چې خړې عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسمو ځای ته ورسېدل. میرمن هوزاد وروسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بي وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو. هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو، دا د خنیت یو ګام دی. ریټرز خبری آژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وایي د غونډې په ځای کې هلیکوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردي امنیتي ځواکونو دا غرنۍ سیمه کلابنده کړې وه. په دې مراسمو کې د ترکیې او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کردستان د سیمه ایزې ادارې مشرانو او د ترکیې د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورد پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی و. د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې په 1904 اتیایم کال کې د ترکیې له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یوې غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بے وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجالان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. داسې هیله شته چې له څو ځلې ناکامو هڅو وروسته به دا ځل بالاخره انقرې ته دا امکان په لاس ورشي چې د کردانو وسلواله مبارزه پای ته ورسوي او روانې جګړې ته به چې له څلوېښتو زرو ډېر انسانان یې ووژل، اقتصاد یې زیانمن کړ او د ترکیې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کېږدي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مندیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو او ګللي زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند و، موږ تاسو مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه و او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولای شپلی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرانو پکې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب په لاس کې و. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل. سره لدې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنې دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی پخپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې مډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او همچنان په اروپا کې د ټکنالوژۍ او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه پخپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت درلود، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت درلود، هغوی ته لاسرسی نه و. او همشنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه پخپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او همچنان دوهمه مهمه پروژه چې وه، د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې وه، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښه، ولیدل چې ټولی افغانی انجونی ټولی دنری انجونی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کېږي او د ټولو افغانو انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغانه انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجونې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سي وي چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې وو، کوم نوي اختراعګانې چې دي ترسره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلای و احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون خو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خلاص باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او غجور او صحت مند اوسئ ژر د صحت جامې بوم پتنوي درونه زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښین او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ دوست کی مر تاسو افغان ربو چړون کی انجن په پښین د لري د هغه د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغانو انجنونو کولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړه کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالۍ زکونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي شي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې ولوستله چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض وله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای شوای په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړه. اینې میرمن نادیا ندیم د ټیم ویب ورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونو باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه دی خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دوی خپل زیار، زحمت او محنت له برکته د لویو کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وځلېدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې یې د سکای بلو ایف لپاره ولوبېدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبېدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دوی وکولی شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنې کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبېدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې یې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دوی وکولی شوای چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې یې د مانچستر سیټي او پاری سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنې میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې تر څنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاری سن جرمن په شان نور مشهورو کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاری سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریسن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث یې لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دی. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل محنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسېدای شي. د افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یوه بېلګه ده. د نادیا ندیم په حقله چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومېږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یوه بېلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومېږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بېلګه، یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړه کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجینو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنږدي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم د افغانو انجینو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او څنګه د هغې ژوند د افغانو انجینو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او اوسېږي، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سوال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درسته پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
वले वले हिमाल ले चिना दे नारंज वले वले उस्ताद गाड़े हार दे नारंज वले वले ولی ولی نا سرنگ اقرار دے نارنج
نارنج ولی ولی زمال لی چنار دی نارنج ولی ولی دستا دغار هار دی نارنج ولی ولی زمال لی چنار دی نارنج ولی ولی دستا دغار هار دی نارنج ولی ولی
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې